په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دې خبری ډلای کې زه هارون باشا درته سلامونه وایم. په خپرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به له انیس اجمله وایي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په بلوچستان کې په مختلفو پیښو کې شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي او ګڼ کسان زخمیان شوي دي. د باړي سیاسي اتحاد غوښتنه کړې چې حکومت د وسلوالو د بیا منسمېدو مخنیوی وکړي. او په امریکا کې د طوفان له وجې لږ تر لږه 50 تنه مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج وایي چې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې په بریدونو کې وسلوالو شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د پوست اماړیکو څانګې ISPR د دسمبر په 15 په یوې خبر پاڼه کې ویل چې په کاهان کې د ګسمې په وخت په سمکه کې د ښخ شوي ماین د چاودنې له امله یو کیپټن او څلور سرتیري وژل شوي دي. بلخوا پوست په یو بیان کې ویلي چې ژوب تاثیر ما د افغانستان په پوله سنو کسانو پاکستان ته د وړېدو هڅه کوله. هغه مهال په ډسو کې یو مبینه وسلوالو یو پاکستان نې سپاهي وشل شوی او دوه نور امنیتی سرتیری زخمیان شوی دي. خو د افغانستان له لوري لا په دې اړه څه نه دی ویل شوی. دغه سي د بلوچستان پولیسو په یو بیان کې ویلي چې د دسمبر په 15 په کوټه کې د لاسي بم په دوو پیښو کې د یوې ښځې په ګډون 12 تنه زخمیان شوي دي. الته په هب ښار او د کوټې په سیټلایټ ټاون کې د پولیسو په ګاډو په بریدونو کې 12 تنه زخمیان شوي. د دې بریدونو ذمهواري لا چا نه ده منلې. په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانې خپلو کارکوونکو ته خبرداري ورکړې ده چې د برید د خطر له وجې د میریټ هوټل ته نه ورسي. سفارتخانې د دسمبر په 15 په یوې خبر پاڼه کې ویل چې په میریټ هوټل کې د ممکنه برید او د امریکایانو په نښه کېدو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي په داسې حال کې چې اسلام آباد یو ریډ زون یا سیاحت حساس ځای ګرځول شوی، باید امریکایان له غیر ضروري او غیر رسمي سفره ډډه وکړي. بلخوا د اسلام آباد پولیسو هم د دسمبر په 15 په ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د برید د ګواښونو له وجې په دې ښار کې امنیتي اقدامات زیات کړي دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د خیبر پختونخوا په حکومت تور پورې کړي چې زیات پام یې په صوبه کې راتراګرې پیښو پر ځای خپلو سیاسي ګټو ته دی. نوموړي د دسمبر په 15 په سیالکوټ کې یوې غونډې ته وویل چې تېره اونۍ په بنو کې د پولیسو راتراګرې ضد څنګه کې د برید پر مهال د خیبر پختونخوا سیاسي مشردابا په لاهور کې وه. خو د خیبر پختونخوا د حکومت بیان بیرسټر محمد علي سیف څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې د مالي مشکلاتو له کبله په صوبه کې راتراګرې ضد ادارې د وسایلو له کمی سره مخامخ دي او د وفاق تر انتظام لاندې کارکوونکي ادارې د تراګرۍ د مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت او پولیسو مرسته نه کوي. د خیبر ضلع د باړي سیاسي اتحاد له حکومت غوښتنه کړې ده چې په دې سیمه کې د وسلوالو د بیا منسمېدو مخنیوی وکړي. د باړي سیاسي اتحاد یو مشر صدیق خان افریدي د دسمبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې د اوږدې مودې د کډوالې ژوند تېرولو وروسته خپلو سیمو ته ستانه شول. خو هلته د بتو اغوستو لپاره ټلیفونونو په پولیسو او ځایي مشرانو حملو بیا اندېښمن کړي دي.
کوروبوري خو پغزو کې کوروبور کوي چې په کنزو کې دلا امن وي، دلا پکې فیسیلیټي وي، دلا پکې سہولات وي. او چې په کنزو کې امن نه وي غو سرمایه له خطرې وي، لکه څنګه تاسو د روزانه په بنیاد باندې وینو چې د بتخوره کلونه د غو سرمایه دورو لکه قومي مشر وي جوړ شو. پولیس ټارګټ شول، مختلف واقعیت په دالوګه کې وشول.
د خیبر ضلع پولیسو مشر محمد عمران له دفتره د دسمبر په 15 په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویلي شوي چې په ټوله ضلع کې د لټون عملیات پیل کړي او یو شمېر مشکوک کسان هم نیولې دي. بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو ادارو د دسمبر په 15 په افغانستان کې د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې چې وایي ښځې به نور بهر ملکي او غیر حکومتي ادارو سره کار نه کوي. د طالبانو د حکومت د دې پریکړې وروسته لږ تر لږه څلورو نړیوالو ادارو ویلي چې په افغانستان کې خپل کار ختموي. سویس میشته ادارې کیر او امریکا میشته ادارې سیف دی چلډرن او د ناروې کډوالو شورا ویلي چې په افغانستان کې لږ وروسته خپل مرستندویا کارونه ختموي چې د طالبانو حکومت په ټولو NGOs کې د ښځو په کار کولو د بندیز او یا د کار لپاره د غی د لایسنسونو ختمولو اعلان وکړ. په امریکا کې د طوفان له وجې لږ تر لږه 50 تنه مړه شوي دي. رپورټونه وایي چې د دسمبر په 15 په میلیونونو خلک د سخت یخنۍ له وجې په بیلابیلو ځایونو کې بند پاتې وو. اټکل کېږي چې په دې طوفان کې د مړو شوو کسانو شمېره زیاته شي او په سلګونو زره کورونو تجارتي ځایونو ته هم بجلی بند شي. او نن د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ لومړنی ټیسټ میچ په کراچۍ کې پیل شوی دی. د پاکستان لوبډلې او تر دې دمه یو سل 45 رنزونه جوړ کړی دي. سلور لوبغاړي اوټ شوی دي او 13 اوورونه شوی دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا نیسی اجمل وارد پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پرون د بلوچستان د نامنه په پیښو کې شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي او ګڼ نور کسان ټپي دي. د پاکستان د دفاع وزیر د خیبر پختونخوا د نامنه پیښو لپاره بیا د دې صوبې حکومت ملامت کړی، خو د صوبایي حکومت چارواکي پر مرکزي حکومت د نه همکارۍ تور لګوي. د چارو یو شنونکي د اسلام آباد وروستي ځانمرګي برید ته په اشاره وایي د سیاسي ګوندونو پر یو بل د الزامونو زور به له عام ولسه وځي.
دیپ یو بل باندې زمون لګی د عامو خلکو ژوند ته ډېر مشکلات دي، ځکه چې مسله اوس اسلام آباد تر اوسه ده.
د خیبر پختونخوا حکومت د بلدیاتي حکومتونو منتخب استازي دوی ته د ترقیاتي کارونو لپاره د پیسو او اختیاراتو نه ورکول کېدو له وجې شکایت کوي. د مردان میر حمایت معیار وایي دوه کاله وشول چې خلکو ته هیڅ خدمات نه دي وړاندې کړي. خیبر پختونخوا د شبقدر یو اوسیدونکو وایي که یو خوا یخنی سیوا شوی، ماشومان یې ناروغ دي، نو له بلې خوا د بجلی نشتوالی هم ژوند ګران کړی دی.
د مختلف بیمارو سره چې کوم دی ماشومان مخ دي، د 18 تاریخ کې 20 ګنټې پورې په شبقدر کې د بجلی لوډ شیډنګ دی.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم اولنۍ موضوع. په بلوچستان کې پرون د نامنه په بیلابیلو پیښو کې شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي او ګڼ کسان ټپي دي. پوس په یو بیان کې ویلي چې د کولو ضلع په کاهان سیمه کې د ځمک لاندې ماین په چاودنه کې یې 15 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. بلخوا د بلوچستان پولیسو ویلي د ډسمبر پر 15مه یعنی پرون د هغه صوبې په بیلابیلو سیمو کې په شو حملو کې یو وسلوال او یو د پوز سپاهي د وژنې ترڅنګ ګڼ کسان زخمیان شوي دي. تفصیل له کوټې ایوب ترین راکوي.
د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR له لوري په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د مځکې لاندې د ناڅرګندو کسانو له لوري د پشکړل سوي د ماین چاودنه هغه وخت وسوه کله چې د سرحدي عسکرو لاري پر ګزمه هلته روانه وه. وروسته نور سرحدي عسکر او بم ډسپوزل سکواډ غړي هلته رسېدلي او د پیښې پلټنه یې پیل کړې ده. پر پیښه باندې د پاکستان ولسمشر ډاکټر آصف علوي سخت خفګان څرګند کړی دی او ویلي دي چې په ملک د ترګری ضد عملیاتو کې د فوج او سرحدي عسکرو قربانیان نه هېرېدونکي دي. د ISPR د یو بل بیان له مخې د دسمبر په 15مه نیټه وژوبته چیرمه د افغانستان سره پر پوله امنیتي سرتیرو عملیات کړي دي. کله چې د بیان له مخې ځینې وسلوال کسان د افغانستان څخه او پاکستان ته په زور د را داخلېدو هڅه کوله او سرحدي عسکرو چې کله دوی را وګرځول نو وسلوالو پر سرحدي عسکرو باندې ډزې وکړې. ملای سپاهی احمد نواز بزل سوی او دو نور امنیتی سرتیری ټپیان سوی دی. د بیان له مخې سرحدي عسکرو د جوابي ډزو په نتیجه کې یو وسلوال کس هم وژل سوی دی، لکن د نورو په ضد عملیات اوس هم روان دي. پر پیش باندې وزیر اعظم شهباز شریف خوشنۍ ښکاره کړې او د سپاهی احمد نواز د کورنۍ سره په دې غم کې یووالی ښکاره کړی دی. بلخوا دلته په کوټه کې د لاسي بم چاودنې دوی پیښې رامنځته سوي دي، په کوم کې چې د یوې مېرمنې په ګډون 12 کسان ټپیان سو. د دسمبر په 15مه نیټه لومړی د کوټ پر سبسل سړک د پولیسو د تانې وڅنګ ته د لاسي بم د چاودنې په نتیجه کې څلور کسان ټپیان سو. څوک چې سم د لاسه د کوټ په سیول اسپتال کې بستر کړل سوي دي. چیر چې د اسپیټال د ویان وسیم بیگ په وینا پر زخمیانو کې یو مېرمن او یو 14 کلنه ماشوم او دوه نارینه شامل دي. بل په لوته تیر ماښام د کوټ په سټلایټون کې د پولیسو پر یو موټر باندې د نصرګندو کسان له لوري برید وسو، په کوم کې چې اته کسان ټپیان دي. څوک چې سم د لاسه د کوټ وسیول اسپیټال ته رسول سوي دي. د سیول اسپیټال د ویان په وینا چې په زخمیانو کې یو پولیسواله او دوه ماشومان شامل دي. د دې پیښې شو وروسته د کوټ کمشنر په هسپتال کې د بیړنۍ وضع اعلان کړی او ټول ډاکټران او نرسان یې حاضر ساتلی دي. هلته و کراچی ته چیرمه د بلوچستان په هب ښارګوټ کې هم تیره شپه د ناڅرګندو کسانو له لورې د پولیسو پر یو موټر باندې د لاسي بم برید وسو، په کوم کې چې درې کسان زخمیان شوي دي. دغه ډول د بلوچستان په کلات سیمه کې تیره شپه د ناڅرګندو وسله والو کسانو له لورې د سنگ مرمر په ډبرو بار لارې باندې نه یوازې د لاسي بم برید شوی دی، بلکې څلور واړه ټایرونه هم وروشته دي. پر دې پیښو باندې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو خواشنی څرګنده کړې ده. په کوټ کې په جاري شوي یو بیان کې نوموړي ویلي دي چې د نړۍ یو مذهب هم د بې ګنا کسانو د وژلو یا واغو ته د زیان رسولو اجازه نه ورکوي. د کولو، کوټ، کلات او هب پیښ په داسې وخت کې رامنځته شوي دي کله چې د دسمبر په 15مه نیټه د هیواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د بانی پاکستان د پیدایش ورځ په ډېر درناوي سره لمانځل کېده. پر دې مهال د کوټ په ګډون د صوبې په زیاترو غټ ښارو کې سخت امنیتي ګامونه پورته شوي وو، ځکه چې تېره ورځ د عیسویانو اختر یا کریسمس هم وو او د امنیت خوندي ساتلو په خاطر په کوټ او د صوبې په نورو اساسو برخو کې شاوخوا 4000 پولیس او نور امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړل شوي وو. د نامنی پیښ په داسې وخت کې رامنځته شوي دي چې د دسمبر په 4 نیټه د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس په مشرتابه کې په کوټ کې د امنیت په باب یو غونډه شوې وه. په غونډه کې د بلوچستان اعلی وزیر ویلي وو چې د بجټ لویه برخه هر کال د صوبې د امنیت پر ټینګولو باندې مصرف کیږي، ځکه چې حکومت کله هم امنیت د پام څخه نسی ایستلی او نه هم په دې اړه څه غفلت زغملی سي. هغه د پولیسو او نورو ادارو مشرانو ته امر کړی و چې د امنیت په اړه که څه کمزوریانې دي هغه په کار دی چې سمدلاسه لرې کړل سي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف د خیبر پختونخوا پر حکومت نیوکې کړې چې په صوبه کې د ترهګرۍ پیښو زیاتېدو باوجود خپلې ذمهوارۍ نه پوره کوي. نوموړي پرون په سیالکوټ کې د خپل ګوند مسلم لیگ نون پلویانو ته ویلي د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت خپله توجه د ترهګرۍ د مخنیوي چارو پر ځای پر خپلو سیاسي ګټو مرکوزه کړې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت تور پورې کړی چې د وفاق تر انتظام لاندې ادارې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له صوبایي ادارو او هم پولیسو سره مرسته نه کوي. نور حال له پیښور غلام غوث سره کوي.
د دفاع وزیر خواجه آصف د خیبر پختونخوا په حکومت نیوکې کړې دي چې په دغه صوبه کې ترهګري په زیاتېدو ده، خو صوبایي حکومت په دغه لړ کې خپلې ذمهواري نه پوره کوي. د دفاعي چارو وفاقي وزیر خواجه آصف دا خبره د دسمبر په 15مه نیټه په سیالکوټ کې د خپل ګوند کارکونانو یوې غونډې ته په وینا کې کړې ده. هغه زیاته کړه چې کله 13 په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو یا سی ټی ډي په مرکز وسلوالو برید کړی وو، نو د خیبر پختونخوا حکومت یې هیڅ تپوس نه و کړی. یوه هفته وړاندې چې د بنو پیښه وشوه، نو د خیبر پختونخوا ټول سیاسي قیادت په زمان پارک لاهور کې موجود وو. ترهګر د بیګنا خلکو د ځانونو سره لوبیدل، نو زموږ د اس اس جی ځوانانو هغوی خپل انجام ته ورسول، خو صوبایي حکومت ته توفیق میلاو نه شو چې هغوی بنو ته تللی وي او د چانه یې پوښتلی وو چې دلته څه شوي دي. د دفاعي چارو د وفاقي وزیر خواجه آصف د دې تازه نیوکو په جواب کې د صوبایي حکومت لخوا سر ردی عمل مخې ته نه دی راغلی، خو له دې وړاندې د خیبر پختونخوا د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه ویلی وو چې خیبر پختونخوا صوبې ته د مرکز نه د خپلې برخې د بقایجاتو د نه ورکولو اثرات به د خیبر پختونخوا په امنیتي بجټ او امنیتي صورتحال هم پریوزي، او بیا د استخباراتي ادارې ای ایس ای لخوا د قومي سلامتۍ کمیټې ته په وړاندې شوی راپور کې هم د خیبر پختونخوا په حکومت د ترهګرۍ ضد پولیسو د صلاحیت په اړه نیوکې شوې وې چې د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې صلاحیت د پنجاب صوبې په مقابله کې ډېر کم دی. خو د دسمبر په 16 نیټه د خیبر پختونخوا د حکومت ویان بیرسټر محمد علي صاحب د خیبر پختونخوا د امنیتي نیمګړتیاو او ستونزو په اړه له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې صوبایي حکومت د امنیت مسلې ته په خپلو محدود وسایلو کې جدي پاملرنه کړې ده.
د وفاق طرف نه کم مالی او نور تکنیکی مدد پکار دے او سپورٹ امون ته نه ملاویږي الیټ پولیس ته یا د انټی ټیررست پولیس ته زمو خپل د صوبې د وسایلو مطابق مونږ پورا کوششونه کړی دي او تربیت او اسلحه او نور چې کوم اکوپمنټ دایره لپاره پکار دی دا غیر لپاره هم حکومت همیشه پیسې مختص کړی دي صوبایي حکومت پکې ښه پورا کار کړی دی او مسله دا ده چې د ترخه کرے دا دغه چې ودا واقعات چونو دا دومره په لویه پیمانه باندې نه وو.
په پیښور کې خبریال او شینونکي مشتاق یوسفزي مشال ریډیو ته وویل چې په یو بل د نیوکو په ځای د دواړو حکومتونو چارواکو له دې مسلې ته په سنجیدګۍ سره کتل پکار دي.
زمون صوبہ د نور پاکستان شپول دی نو کو دغه شپول کمزوري کیږي نو یقینا د غیب اثرات په نور مل پاندې وي. پاکستانی طالبان خو لګیا دی یی خو سمره د پاکستان مخالف تنظیمونه دی ګروپونه دی غیوس بلوچستان کې هم ډېر کارو کو او ټول خلک ځان سره شامل کو نو کو دی بلیم گیم کې انوالو کیږي یو بل باندې زمون لګي سبب خل باندې د عام خلکو جونته او بیا ډېر مشکلات وي ځکه چې مسئلہ اس لحمد تر ورسدا او خواجہ صاحب دا منی او کنه منی خدای او جنون مسئلہ دا او دا دے زیماری سره پر صبح باندې یا په پټه باندې راځي.
یاد دی وی چې د بدامنۍ په پیخو په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې دولت لخوا په دې رستیو کې لوی لوی احتجاجي لاریونونه هم تر سره شوې دي چې پکې د حکومت د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو غوښتنې شوې دي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر ضلع د باړې سیاسي اتحاد مشرانو او غړو د دسمبر پر 15مه مشال ریډیو ته وویل هلته د نامنه روانو پیښو خلک اندېښمن کړي دي. دوی په خبره تر اوږدې مودې کډوالۍ وروسته خپلو سیمو ته ستانه شوي خو امن نه لري. دوی زیاته کړې چې پر کاروبار د هغې سربیره په باړه کې پرمختیایي چارې هم په ټپه درېدلې دي. د خیبر ضلع د پولیسو له دفتره بیا هم پرون د دسمبر پر 15مه خپره شوې یو خبر پاڼه کې راغلی چې کلوي خوا پولیسو په سیمه کې د وسلوالو د لټون عملیات پیل کړي نو له بلې خوا یې په غلاو او د نشه یي توکو په خرڅلاو کې د ککړو ترانو د نیولو چارې هم جاری ساتلې دي. فرهاد شینواره معلومات راکوي.
د باډي سیاسي اتحاد یو مشر صدیق خان پردی د دسمبر په 15مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې وی وګدې کډوالې نه پس خپل سیمې ته ستانه شوی وو خو اوس په دې ورستو کې هل تبیا بدمنی پیل شو.
دا کومې بتخورې کلونه شې دي یا د پولیسینګ چې کوم ټارګټ کیلینګ دی نو په دا ولابند په ومو کې ډیر زیات تشویش ته ځکه چې دغه پر خو ډیر زیات قربونی وشو کاډي وکړې وو نو د کوربوري خو په ځو کې کوربور کوي چې په کنزو کې دلا امن وي عبدل په کې فیسیلیټي وي دلا په کې سہولات وي او چې په کنزو کې امن نه وي غسر مې له خطرې ویل کسنګ تاسو د روزانه په بنیاد باندې وینو چې د بتخوره کلونه د غسر مې درو لکیږي د کوربوريونو لکیږي نو کومي مشر وو جوړ شو پولیس ټارګټ شول مختلف واقعیت په دالو کې وشول.
د باډي سیاسي اتحاد زنی غړو هم را سره په موجوده حالاتو خپل تاثرات شریک کړل.
مون عمر مرساکی افریدی په د امید باندې و چې کده حالات تیر شي د نو کې دای شي بوره وسره ترکی و کی موږ بوره بازار ابوت شي خلکو له روزګور ملو شي هغه دکونګي مو کونګي ابوت شو چې حکومت کې صرف سبزی خرڅيږي چرته مومیلی مومیلی غونډه هغه دی زندگی ضرورتو شګونه خرڅيږي نه موږ زور کورو بور په بوره کې یو ختم شه. دوی ما خبره کدارو چې موږ لا د غلو کې لا دی حالات سترګې خې نه دي ډېر خلک د سوچ کوي چې په اوس موږ په فاټا کې زندگی تیرول دوباره بیا ډېر مشکل شولا. تاسو په خبرې چې موږ بڑا سیاسي اتحاد اندغه پر جوړ کړای راي چې دا د امن او امان زموري د مرکزی حکومت ته د صوبایي حکومت ته واغو د امن او امان قائموي.
بازارګل افریدی مې نوم دی. ټول کارونه دا سړي کنه او په نیمالار کې مغدی مکمل یو کارم نه شوی سکولونه چې کوم وو نه دی جوړ شوی بس لګي او سکول با درې به داسي وي چې پاغه کې به کار شوی نو ټولم داسې پراته دي پتا خوریشتا غلا ډاکوان شتا د ایسو ولدی د کومونو غتراغه پورې وا چې تنظیمام نه وشوي اوس خو د حکومت ریټارز لر سي دلې هر ذمہاري چې کوم دادې حکومت ذمہاري بل بد قسمتي دا چې موږ پر امن خلک اوس دینه ونه ساته تیرا پر پنځله چک پټونه مونږه جوړچی چې څومره شریف خلک مونږه ټول په مصیبت کې.
د خیبر ضلع پولیسو مشر محمد عمران له دفتر د دسمبر په 15مه نیټه خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوی چې په ټوله ضلع کې سرچ اینڈ سټرایک په نوم د لټون عملیات پیل کړي او یو شمیر مشکوک کسان نیولي. دوی وایي د ټولنې ضد عناصرو نیولو لپاره یې ځای په ځای ناکه بندۍ کړي او په چک پوسټونو تلاشي اخلي او د امن قایمولو لپاره به ټول شته وسایل په کار راولي. د خیبر ضلع په باړه تحصیل کې خواوشا یوه لسیزه د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات شوي وو او دا سیمه په 2018 کې د وسلوالو پاکه ګرځول شوې وه. خو په دې وروستو کې هلته یو قومي مشر د پولیسو ځنې سپایان او ولسي وګړي وسلوالو په نخه کړي او مرګ ژوبله یې ورته اړولې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړي شکایت کوي چې د احتجاجونو باوجود د پرمختیايي کارونو لپاره پیسې او اختیارات نه ورکول کیږي. دوی وایي چې حکومت یې غوښتنې ونه منلې. نو د جنوري پر 15مه به په اسلام آباد او لاهور کې احتجاجونه وکړي. بلخوا چارواکي وایي د ځینو قانوني پیچیدګیو له وجې د بلدیاتي حکومتونو منتخب استاوسته پیسې نه دي جاري شوي، خو زیاتوي چې دا مسله به ژر حل شي. تفصیل دانیسی اجمل پر رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړي وایي چې د یو کال تیرېدو باوجود ورته تر اوسه فنډس او اختیارات نه دي ورکړل شوي. د مردان میئر او د صوبې د بلدیاتي ادارو د منتخب غړو د کونسل مشر حمایت الله معیار د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته ویل که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو د جنوري په 15مه به د لاهور په زمان پارک او په بنیګالا کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کور مخې ته احتجاج کوي.
2021 باندې شوه دې دوه مالیکال تیر شو یو پیسې مقامی حکومتونو ته نه ملو شوه. سوشل سروسز ډیلیوري شیدا غم نشي کېده، کم لوکل ډیولاپمنٹ شیدا غم دغه شان پروت دی او په دې وجه باندې گورنس تا بلاند ست هم ډیر خراب دی. زمونږ سو سوار احتجاج شو حکومت باندې اس کې پاسر نه کوي او کم اختیارات شي اړستیو د مقامی حکومتونو نه
نا اختیارات ایمنان دیو واپس کړی. تر 2013 کال پورې په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي حکومتونو نظام په دریو سانګو وشل شو چې پکې د کلی تحصیل او ضلع نظام شامل وو. خو په 2019 کال کې د بلدیاتي ادارو په قانون کې لترمیم نه پس دا حکومتونه اوس په کلی، نیبرهود یا گاوند او د تحصیل په کچه دي. د سوابې د رسړ تحصیل چیرمن غلام حقانی بیا وایي چې په 2019 کال کې د ترمیم رسته هم دوی ته اختیارات نه دي ورکړل شوي.
زمونږ کوم فاند او کی دي چې په کېدل د اړ ټول فاند استعمال اختیار چې واغ تحصیل چیرمن او هغه دي ختم کړي. کوم 14 ډیپارټمنټ چې کوم نو هغه د تحصیل چیرمن ته جواب دی او د اړ کې ترانسفر اپوینټمنټ هغه ټول چیرمن ته رسېږي. د اسیسټنټ کمشنر ته ورکړل دي. رپورټ کې هم کې داخل کړي دي چې د 2019 چې کوم هغه به حال شي
د بلدیاتی حکومتونو غړو د دسمبر په 19مه په پیښور کې احتجاجي مظاهره هم کړې وه. غلام حقانی زیاتوي چې دوی د احتجاجونو وروسته حکومت د خزانه وزیر په ګډون د حکومتي غړو یو کمیټې جوړه کړې ده چې د بلدیاتی حکومتونو د منتخب غړو د اختیاراتو او فنډس مسلې هواري کړي، خو تر اوسه څه نتیجې مخې ته نه دي راغلي. د خیبر پښتونخوا د نورو برخو په سیر پکبالی ضلعو کې هم د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړي د فنډس او اختیاراتو د نشټوالي شکایتونه کوي. په مومندو کې کسان کونسلر فدا خان مومند وایي چې په انتخاباتو کې په ولس باور وکړ، رائے ورته ورکړي او اوس دوی د فنډس د نشټوالي له وجې د ولس ته مسئلو هوارول لپاره هیڅ نشي کولی.
خو د سره شته نه دي، خلکو نو خمن غټونه اخی سواد وایي د موسه کړي وي، خو هغه کې مونږ کوشش کوو خلک مطمئنه کړو. کله ته یو کمیټې جوړه کړي، کله بل جوړه کړي.
د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي ادارو د قانون لمخې د صوبې په کلنۍ بودیجه کې 13% یې د بلدیاتي ادارو لپاره ځانګړې شوې وې او د 2019 او شلم مالی کال په بجټ کې دا پیسې شاوخوا 46 ارب روپۍ جوړې دي. خو د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي حکومتونو لپاره په صوبایي محکمه کې 71 ساجد ګل مشال ریډیو ته ویل چې په روان مالی کال کې د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړو د ترقیاتي کارونو لپاره ودرش ارب روپے مختص شوی دی او دا با دوی تا ډیر زر اوبر کل شي
دغه لګ ټیکنیکل مسله په دې باندې راغلی و چې یو خصوصو منګه د تحصیل لوکل ګورنمنت جوړو مخکې خو په ډیسټریکټ لیول باندې د تحصیل لیول اغه اکاؤنٹ سیټ اپ لازم منګه نه دی جوړ یو کال فائنانس ډپارټمنټ دې نو دی او ترانزیشن پیریډ اغسته دی نو ان شاء الله دې کال کې بدا هم جوړ شي بل یو ټیکنیکل لګ دا شو چې یو امندمنټ شو په لوکل ګورنمنت ټیکټ نو اغه د لاندې فائنانس ډپارټمنټ وای چې منګه اوس ریلیزز نشو کولای امندمنټ به وشي او ان شاء الله دا فائنانس ڈپارٹمنٹ با پدیرا اغا چکم ٹرانزیشن پیریڈ کے کم پتہ تحصیل لیول باندې اکاؤنٹس جوړبل نی نوغه به اکاؤنٹس بم راشی نو انشاءاللہ دې ته وړي سره ریزرشی
په خیبر پختونخوا کې په دوو پړاوونو کې بلدیاتی ټاکنې د 2023 کال په دسمبر او د 2023 کال په مې میاشتو کې تر سره شوې وي دا انتخابات په لومړي پړاو کې په 1900 او په دویم پړاو کې په 13 ضلعو کې شوې وو
دا مشال ریډیو دا
په خیبر پختونخوا بلوچستان صوبو کې د یخنۍ زیاتېدو له وجې د ماشومانو موسمي ناروغۍ سیوا شوې دي په همدې حال کې د دې صوبو خلک که له یوې خوا د ګیس د نشتوالي له وجې شکایت کوي نو له بلې خوا د فضا آلودګۍ او لړې هم پریشانه کړې دي د موسمیاتو محکمې بیا په راتلونکو څو ورځو کې په خیبر پختونخوا کې د هوا د لا سړېدو خبر ورکړی دی تفصیل د شانواز ترغزي په رپورټ کې
د تیر هفتی راسی د خیبر پختونخوا او بلوچستان په غریزو او سمو کې یخنی ولې د پنجاب او سند په هوا رزمکو دوند یا لړ هم زیاته شوی په ملک کې د ګیس د کموخ شکایتونه هم کیږي او ځینې خلک بیا وای چې د بجلی دورانیه هم ډیره ښکته شوی د شوقدر فراد الله خان مشال ریډیو ته د دسمبر په 15مه ناوخته وویل ماشومان ناروغان دي ډاکټرانو ریوړي او د یخنۍ د بندوبست سره سم یې ډاکټرانو خرڅونه یو په دوه شوي
لکه مونږ ته په کورونو کې ماشومان د سینې د زکام د تبې او سره د ټوخي د مختلف بیمارو سره چې کوم دي ماشومان مخ دي دوه لوډ شیډنګ دي د 18 تاریخ کې 6 غنټې پورې په شپقدر کې د بجلی لوډ شیډنګ دي
د دسمبر په 15مه ناوخت شپه او پشپګوښتمه سهار د پاکستان د قومي های ویز او موټر ویز پولیسو په خپل ټوئیټر اکاونټ لیکلي د پیښور تر ثوابي د هر رقم گاډو د پاره ولې د بالاسکر نه تر د لیلا پنجاب پورې د غټو گاډو په تک بندیز دي پولیسو زیاته کړي دغه بندیزونه ځکه هم لګولي چې لړه ډیره زیاته شوي او هغه هم داسې چې د انسان نظر د 2 میټرو نه اخوا به کار نه کوي پولیسو دا معلومات هم لیکلي چې کوم ځایونو کې موټر وې بند د په هغه ځای کې تیریدونکو گاډو ته متبادل لارې ورکړي گاډي په عامو سرکونو لکه جی ټي روډ او نورو بیا مزل هم جاري ساتل شي دا چې کله نه دوند او یا لړه زیاته شوي نو په پیښور کې د یو کور بهر یو څوکیدار ظفر خان مشاد رډو ته وای دوی ته په ډیوټي کې ډیر زیات مشکلات جوړوي
یاره دا تقریبا د سلورم پنځم ورځ چې دا دن شروع شوه دی بس دی کې بس هم هم خپل علاقه ګورو را ګور ګرځو په کې بیلټری میټری وو کشکړه پسې خام خبر د غوګ نه کارلو
چې لړنې یا دن نه نو بیا خو مسله دومره بنه
بیا خو مسله نه بیا خو سترګو نظر ښکار کار کوي کنه موږ کتی شو کنه لړ پورې ښکار
د پاکستان د موسمیات وداري په 15 دسمبر په خپل وی پانه لیکلي د ملک په ډیرو سیمو کې به یخنی او خشکی لا زیاتېږي او اسمان کې به خال خال اوریځ هم وي د پنجاب او خیبر پختونخوا په میدانی او د سند په اوچتو سیمو کې به دن هم زیات وي د پیر د ورځې معنا نن د دسمبر د شپږمې نه دغه یخنی او دند لا سیوا کېږي دوی لیکلي په سکردو کې منفی 12 له گلگت کې منفی 15 په کوټه او زیارت کې منفی 15 چترال دیر او ملم جبا کې منفی 0 ډیګری یخنی هم ریکارډ شوه دا چې یخنی زیاته ده خو اداره وایي دا به لا زیاتېږي نو عام خلک د یخنی د ناروغیونو باید ځانونه څنګه بچ کی لیډی ریډینګ روختون پیښور کې د ماشومانو د ناروغیو ماهر ډاکټر سخاوت حسین د مشال ریډیو دغه پوښتنه داسې جواب کړي
ماشومان لکه بهر یخونه بچکول پکاري کمره ورته ګرم ساتل پکاري کنه زمنګ خل ډیر دغه ور کوي دا دغه چې سور چې وروړې دا شیدان ور کوي نو دغه ډیر خطرناک شی دی لکه ټوخی خو درې او دا دی چې اغه سره بالکل غسینه بند شي او به سانه شي هغه ستر اغه خوپیم دی دنه پرېس پکار دی
د موسمیاتو ادارې په خپل وی پانه چې کوم معلومات ورکړي هغه کې یوازې د بلوچستان په زینو سیمو کې د پیر پورس د واوري او د باران امکانات خودل شوی دغه سیمو کې کوټه چمن زیارت جو تربت گوادر پنجګور نو کونډي او چاغه شامل دي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ته غوګي رودونکو په پیښور کې د گرمي 12:30 بجې کېدون کې دي او تاسو باید وایو چې څنګه خبرونه تاسو که انټرنیټ ته لاسرسی ولري نو زمونږ پر پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي نه خپنیغه هم درا زمونږ ایپ ته که سمارټ فون ولري نو هلته ایپ د مشال ریډیو ډاونلوډ کولی شي او زمونږ خبرونه بیل کمی ستونزې هلته پاکې صاف اوریدلی شي. نو خبرونه به چې لنډ خبرونه دي دا به لانی سي اجمل وورو.
دا پاکستان فوج وایي چې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې په بریدونو کې یو وسلوالو شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د پوست اماړیکو څانګې آیس پی آر پرون په یوې خبر پاڼه کې ویل چې په کاهان کې د غسمی په وخت په سمکه کې د ښخ شوي مایندې چاودنې له امله یو کیپټن او څلور سرتیري وژل شوي. د پیښې ذمهواري بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانې خپلو کارکوونکو ته خبرداری ورکړې دي چې د برید د خطر له وجې د مریټ هوټل ته نه ورسي. سفارتخانې پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې په مریټ هوټل کې د ممکنه برید او د امریکایانو په نښه کېدو په اړه ورته معلومات ترلاسه شوي دي. د خیبر ضلع د باډي سیاسي اتحاد له حکومت غوښتنه کړې ده چې په دې سیمه کې د وسلوالو د بیا منصبېدو مخنیوی وکړي. د باډي سیاسي اتحاد یو مشر صدیق خان افریدي پر مشال ریډیو ته وویل چې د اوږدې مودې د کډوالې ژوند تېرولو وروسته خپلو سیمو ته ستانه شول، خو اوس هلته د بتو اغوستو لپاره ټلیفونونو په پولیسو او ځایي مشرانو حملو بیا اندېښمن کړي دي. هلته د خیبر ضلع پولیسو بیا ویلي دي چې په ټوله ضلع کې د لټون عملیات پیل کړي. د دسمبر په 15مه بیلابیلو هیوادونو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې چې وایي ښځې باید نور بهر ملکي او غیر حکومتي ادارو سره کار نه کوي. د طالبانو د حکومت د دې پریکړه وروسته لږ تر لږه څلورو نړیوالو ادارو ویلي چې په افغانستان کې خپل کار ختموي. او په امریکا کې د طوفان له وجې د مړو شوو شمېره لږ تر لږه 2.5 ته رسېدلې ده. رپورټونه وایي چې د دسمبر په 15مه په میلیونونو خلک د سختې یخنۍ له وجې په بیلابیلو ځایونو کې بند پاتې شوي وو.
مشال ریډیو لن خبرونه مو اوریدل. په افغانستان کې په کورنۍ او بهرنۍ او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته درو بهرنۍ او مرستندوی ادارو خپل فعالیتونه ځنډولې دي. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې سیف د چلډرن او د ناروې د مهاجرت شورا په یوه ګډه اعلامیه کې د خپلو فعالیتونو د ځنډولو خبر ورکړی دی. درې دې مرستندوی ټولنو داسې وخت خپل فعالیتونه ځنډولي چې د ملګرو ملتونو په وینا په راتلونکي 2023 زیږدیز کال کې به له 28 میلیونه زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د مرستندوی سازمانونو د فعالیتونو په درېدو اړمن افغانان سختو اندېښنو اخیستي. له دې ډلې ځینو خلکو چې خپل نمونه نه دي اخیستي ازادي راډیو ته د ژوند له ستونزو یادونه کړې.
کارم بکستم ډیر مشکل ده. بعض خلک دا فکر کوي والله دا کوم عملی ده یا کوم بل ده. نه خدایم قرآن
ایورو په دی وطن کې خدای په لیاز قرآن په لیاز څو کوچې او خرو څه به کوه خیر دا څوک به دا وضعیت سمېږي څه به کیږي.
د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس لکونه خلک بیکاره شوي او د هغو کسانو شمېر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی چې سختو مرستو ته اړتیا لري. په دې حال سره طالبانو د مرستندویو سازمانونو او مؤسسو د ښځینه کارکوونکو د کار مخه نیولې چې په غبرګون یې ځینو دغو مؤسسو خپل کارونه درولي. له دې ډلې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې سیف د چلډرن، د ناروې د مهاجرت شورا، NRC او پاملرنې یا کیر مؤسسې په یو ګډه اعلامیه کې خبر ورکړ چې د خزینه کارکونکو د کار د بندیز له امله په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د شنبې پر ورځ په افغانستان کې پر ښځو او نجونو په غیر دولتي بهرنیو او کورنیو مؤسسو کې کار کول منع کړل. دغه وزارت خبرداری ورکړ چې که دغه حکم عملي نشي د غیر دولتي مؤسسو جواز به لغوه شي. له دې حکم وروسته د ماشومانو د ساتنې مؤسسې، د ناروې د مهاجرت شورا او پاملرنې چې د بشري مرستو په برخه کې فعالې دي په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې له ښځینه کارکوونکو پرته په افغانستان کې له اړو کسانو سره اغېزمنې مرستې نشي کولی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره پلاوي غړي ازرق شافیزي په دې باور دی چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستندویو ادارو د فعالیتونو ځنډیدل به اقتصادي بحران او د خلکو ستونزې زیاتې کړي. کله چې مؤسسې نه وي او د نړۍ ملګرو ملتو او د افغانستان د خلکو ترمنځ اړیکې جوړې نه کړي دا مرستې به مستحقو کسانو ته ونه رسیږي او ناورین به دوه چنده کړي او د خلکو ستونزې به زیاتې شي. ځکه اوس یوازې همدا نړیوالې مؤسسې دي چې خلکو ته یوه مړۍ ډوډۍ رسوي او د مرستندویو هیوادونو پیسې اړمنو ته رسوي.
یو مردم توضیح میکنم.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په دې وروستیو کې ویلي چې په 2023 کال کې به چې یوه اونۍ ورته پاتې په افغانستان کې له 28 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په افغانستان کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د ممانعت په غبرګون په افغانستان کې دریو بهرنیو بنسټونو لخوا د فعالیت د ځنډولو له اعلان سره سم اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، امریکایي چارواکو او ځینو نورو بنسټونو هم ویلي چې د طالبانو دغه پریکړه به اړمنو خلکو ته د مرستو په بهیر خورا منفي اغیز وکړي.
دا مشال رادیو ده. په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خپرونې اوس نشي اوریدلې. که زموږ خپرونې اوریدل غواړئ، شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشئ. د سهار له نهو د مازیګر تر دریو بجو پورې موږ په دغو سپو تاسو موندلی شئ. 2113 14500 او 15215 کیلو هرتز. د مازیګر له دریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوینسي ده 2113 15215 او 15880 کیلو هرتز.
د لوګر د خوخی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي اول د سګ دوبي سیلابونو له کورونو بې ځایه کړل، اوس چې هوا سړه شوې نو ژوند یې لا پسې ګران شوی دی. دوی زیاتوي د خوراکي توکو د ناروغه ماشومانو لپاره د دارو درملو ترڅنګ نورو ضروري ژمنیو مرستو ته زخت اړتیا لري. د خوخی ولسوال مني چې د بې ځایه شو کورنیو ژوند ډیر سخت دی. نوموړی د طالبانو پر حکومت او همداراز په نړیوالو ادارو غږ کوي چې ملدې بیوزلو خلکو سره مرستي وکړي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د هوا په سړېدو سره د لوګر په خوخی ولسوالۍ کې د سیلابونو له کبله د بې ځایه شوي کورنیو ژوند نور هم ستونزمن شوی دی. یاد بې ځایه شوي کورنۍ چې د تودېدو له امکاناتو پرته په خیمو کې ژوند کوي، ډیری ماشومان او سپین سرې ناروغان شوي دي. د خوخی اوسیدونکي نورباد خان چې له خپلې کورنۍ سره د خیمو څخه په جوړ یو کیم کې اوسیږي، مشال راډیو ته وویل:
ژوند ډیر خراب دی، ماشومان هم خراب، په سوسینه بغال سو ټول مریضان دي، په دې کې څوک شپه نشي تېر ولی کومک مغمک نسته. که خدای پاک مهربان سی، موږ دولت مهربان سی، حکومت یا نور دولتونه خدای پاک را باندې مهربان کی، او لوک شیرا کړو خدای کې شیرا نه کړو خو ډیره سخت ده.
کڅن په دې کمپونو کې ټولو اوسیدونکو ته ژوند ستونزمن دی، خو ماشومان ته ډیر ګواخ متوجه دی. د خوخی ولسوالۍ یو بل بي ځای شوی نقيب الله وایي چې
کوم جونه سره مونږ ول په کلی کې هغه ټول بو وړي دي، مالونه وړي دي، پټي وړي دي، هیڅ ځای چاته کالای شر نه درپات. ولا ډیر په مشکلاتو کې، زیاتره دغه سي خيمه ورکړي، استشناب نه لري، ضرورت چونه نه لري، په الله سو خيمه تو خيمه یو تشناب ورته جوړ کړی دنو بيخي پنايا نه نست تر پړتاو کې باد راشي هغه ست په مخه کې ورس کې سلور لري 15 جای جوړو او یو حکومتي چارواکي موسه پور نه درغله.
محمد یاسین هم د خوخی یو بل وسیدون کې دی چې لخپل نه هک سيزي کورنۍ سره په یو خیمه کې اوسېږي او یو ماشومه په جوشوي او بوس وزیدل چې د د پواینا د درمنن لپاره ور سره پیسې نشته.
دومره کلیګه مې د لور تو ګورم په خوله مې د قسم کاروډیم خو مې راکې مو غوښتنم دا چې موږ د جوین راکې خپل کورونه راته جوړ کې کومکونه وکي نو موږ ټول بم داسه سوزو د سبق کې او داسه خیمه کې پراته یو مونږ داسه بدر په دار یو اخر به موږ مجبور یې موږ هم چیرته ځان وولو یا بل کمره ځان خطا کو ول دې زوند خو مرګم خړه.
د کیمپ یو بل اوسیدونکی غفر خان وایي
موږ دلته چې راغلی یو دوه خلتي وړې راوړې دي په یو وخت کې او د حکومت چانه د کړي چې موږ دلته په خوشاله سي دلته ټول ماشومان واړه زاړه سي نه بغال شو ساړه دي بروجانه واورې دي د سي اخني د سي چې طاقت نه کیږي شپې او دغه چارواکي کوم سره بروجانه کومه کوکی یو سي رحمې را باندې وکي او راغلی وای دلته وشپته را کړی وای نو دې ته به معلومات سوي وي چې بروجانه په دې خلکو باندې څه کیږي.
بلډونه ته د لوګر سیمه ایز چارواکي کی د دې بي ځای شوی کورنۍ ستونزې مني او له اړوند دوی دارو همدارنګ ملي او نړیوالو مرستندوی بنسټونو غوړي چې د خلکو لپاره اساسي سرپناوي برابرۍ کی. د لوګر خوخی ورسوال مولوی رحمت الله عثماني وایي
پرې هیڅ شک نشته چې خلک ډېر جدي ستونزې سره مخ دي. د خلکو باندې موږ ګرځېدل یو د شپې دلته سیاسي ماشومان سپینګيري ځوانان چې په دې خیمو کې ژوندۍ کې کزه ځان مقایسه کوم او د یو خیمه کې وشپاتې روم نسیم تیرولای په مرکزی حکومت او په نړیوال ټولنه غږ ده چې زمي بخیر را رسیدلای او د زمي یخ سړی شپې دي چې د خلکو سره د سرپناه په رابطه د دوی ترتیب وسي، او ورسره اول قدم کې اولیه کومکونه دوی سره څه لازم دي تر څو د خلکو د کړاوونه او مشکلاتو نه بچ.
د لوګر په خوخی ولسوالۍ کې سګوړې سخت سیلابونه راووتل چې د ځاني تلفاتو سربیره خلکو ته پراخ مالي زیانونه هم واړول. د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې دغو سیلابونو یوازې د دې ولسوالۍ 3000 کورنۍ له خپلو کلیو کورونو بې ځایه کړي، چې له دې ډلې 600 کورنۍ په شپږو کیمپونو کې په خیمو کې اوسیږي او د ژوند له ډیریو اړینو اسانتیاو بې برخې دي.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال رادیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L R A D I O.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په پاکستان کې د کورونا وبا د کنټرول ادارې پرون د دسمبر پر 15 ویلي چې په ګاونډي هېواد چین کې د کورونا وایرس د یو نوي ډول خپرېدا د پاکستان لپاره هم خطر جوړېدای شي. په چین کې کورونا وبا تر هغه وروسته یو وار بیا سر راپورته کړل چې هغه هېواد پر خپلو وګړو سفري او نور بندیزونه نرم کړل. پاکستاني ډاکټران د دې هېواد پر وګړو غږ کوي چې د مخکې په څیر له کورونا وایرسه د حفاظت پر لارو چارو عمل وکړي. شبیر احمد جان رپورٹ را کوي.
این سی او سی یا د کرونا وبا لپاره جوړه پاکستان کې قومي اداره وایي چې چین کې د کرونا وبا له وجې لګول شوي سفري او نور ټول بندیزونه پورته کړل شوي دي، او دا وخلته د کرونا وایرس اومیکرون نوې قسم خور شوي دی کوم چې پاکستان ته هم راتللی او خورېدل شي. په خیبر پښتونخوا کې د صحت محکمې پبلک هیلت څانګې مشر نګدت افریدی مشال لیډو ته د دسمبر په 15 وویل چې کرونا پاکستان کې کم شوې ده خو ختمه نه ده، او کوم نوې قسم چې چاینا کې راغلی دی لا تر دې د مدلتې پخلی یا تصدیق نه دی شوی.
کومه پورې چې نیوی ویریانت تعلق ته نو لا تر اوسه پورې په لیبارټرو کې ډایګنوس شوی نه دی. کرام شي له پبلک هیلت لیب زم خپل لیب ټیم یو کې ټول انتظامات موږ سره د دې ډایګنوزز او جینوم سیکوینسینګ په عمل کې چې کم کووډ وبا وا او شوری دا لا تر اوسه پورې هغه کې کافي حد پورې کمل خوراغله خو مکمل ختم نه و. خاص کر هغه علاقے چې کوم ځکه ایئرپورټ یا کوم ځکه چې کوم دی ایکسپانس کی ریاس کې چې بهر ته تک راته کې کېږي په دې ریاس کې هغه کسان چې کوم ټیمونه موږ دي هغه 57 کې او هلته خپل ویکسینیشن کوي او خپل چې کوم بوستر ډوز دی دا ریسیا له ساتي.
دا چې په حکومتي کچا انتظامات اوس هم شته او کنه، او کچر یو وار بیا د کرونا وبا خوريږي نو د صحت محکمه ورته چمتو ده او کنه، نو نوموړ جاتوي چې ټول انتظامات هم غشان دي او دوی اوس هم د کرونا مخنیوي او د دې د معلومولو او د دې ټیسټونه په مستقله توګه کوي.
مکمل فولي الرټ ته ګورنمنټ په ایئرپورټونو باندې چې کوم کسان دي الټم ویجنس روان دي کوم پورې چې سرحدونو تعلق په پاغه باندې خپل کووډ ټیمونه شته هغه څه تقریبا د شلو پنځوشتو کسانو چې کوم ټیم وي هغوی د هر یو کس سینیشن چک کول او کول بوستر ور کول دا غوی ریکارډ ساتل لاینس مینټین کول او دا موږ تر اتللو بیا په پروینشل سطح باندې د ټولو صوبو د کووډ حساب کتاب وسم کیږي او شکل سچویشن رپورټ ته دیلی ټیک ټاک هیڅ نه کم شوی دی خو چې کوم اقدامات یا وسم دي.
ان سی او سی خپل رپورټ کې وایي چې د نوې قسم کورونا وایرس ډیر پتیزه خوریدونکي او خطرناک هم دی، نو باید ټول خلک خپل احتیاط وکړي. دا رپورټ ښایي چې پاکستان کې خو 90% خلکو ته ویکسین ورکړل شوی دی او د کورونا وبا د خوریدو امکانات کم دي، خو باید د ماسک استعمال، لاسونه مینځل او درش نظر ساتل په شمول ټول احتیاطي ګامونه پورته کړل شي. د صحت قومي ادارې یا ان ای ایچ میرو تر مخه 15 دسمبر پورې ټول ملک کې د کرونا مثبت شرحه 0.4% ده، او دا وخت د 15 کسانو ټیسټونه مثبت راغلي دي. 13 ورځ د کرونا وبا نه یو کس مړ شوی هم وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو دور دن کو دا خیبر پختونخوا پا ملکن ڈویژن کی دراتون کی 2023 زیدیس کال پا جون میاش کے دا ٹیکس ناغستل مدہ پایته رسیل د سربا غټول گاڑی او موټرونه نا قانون شي چې مالیا یا ټیکس پر نوی ورکل شوی د گاډو شمیر لکونو کې یاد شوی دی د گاڑو مالکان بیا وایي حکومت یې گاڑی چلے دو ته پر نګ دی نو یو زیات شمیر خلک به بیروزګار شي دوی په وینا د پاکستاني موټر اخیستو توان ځکه نه لري چې هغه دغه بیې ډېرې لوړې دي خود کسٹم میں داری چاروا کی وائی دوی بد ملک دنور برخ پتسیر پا ملکن ڈویژن کی حمل قانون سر سم چلن کوی نیاز احمد خان تفصیل را کوی
د سواد خواځ خیر بارګین اسوسییشن جنرل سیکرتر سید شاکر علی چې د تیرو شلو کالو راسه د ان سی پی یا نان کسٹم پیټ ګاډو کاروبار کوي وایي چې ملکن ډیویژن کې تر اوه لکو پورې هغه ګاډي چلیږي چې ورته نان کسٹم پیټ وای او په ناقانونه طریقه راوستي شوی دي کې بل ها قسمه ګاډي دي چې ور سره په لکونو خلقو ته روزګار میلاو دي
د نان کسٹم پیټ ګاډو تقریبا د ګیلګیت چتراله پورې او تر شیرګړه پورې دا ګاډي تلی شي خو زمونږ د پر دم ډیر غټه علاقه ده مونږ ته ډیر زیات سہولت دی دغه زمونږ قبضه نه پخته ځو نو بیا دا نور دم بری ګاډي استعمال کوو ځنه په خرایو نسو نو مونږ ته بده نن کسٹم پیټ ګاډو کې دومره پیدا را چې کم کا د نمبرې ګاډي پاکستاني کم ګاډي چې مونږ ته په 50 لک روپے ملويږي دا مونږ ته په 20 لک ملويږي نو په دې وجه باندې زمونږ خلکو سہولت ته پارا دارزان مونږ ته ملويږي دومره وخت مونږ نه رسی چې 50-60 لک روپے باندې مونږ ګارانډي واخلو
نمبر اسی دن کے کاروباری تن پر مان لی چیتیرو لسو کالورا سے این سی پی گاڑی لری اخپل کار روزگار پر کوی وای چی ملکن ڈویژن کے دا ٹیکس نشواری لوجه خام معیاری گاڑی ډیر په ارزان نرخ ملاوی گی او دی سیمه کې 90% نه زیات خلک هم دا گاڑی استعمالوی
چونکی دلته پاکستانی گاڑی چی داغه په نسبت دا ډیر مضبوط می کار زیات نه روباسی نو مو پاکستانی گاڑی دومره زیات نه یوز کو دلته مون ټول جاپانی گاڑی یوز کو نه این سی پی دی مون ځان استعمالو کم گاڑی استعمال کو نو هغه څو وخت استعمال کو بیا هغه بل ماډل لا شینه ماډل لا غنا بیا هغه بدل کو ځان بیا بل والو کنه دې باندې د دې ټول خلکو در سہولت ته راګه د ډاکټر سره دا گاډه ده د وکیل سره دا گاډه ده دکاندار سره دا گاډه ده کور خلک دا یوز کوي دې خلکو ته دې باندې ډیر زیات سہولت ده
دا نان کسٹم پیټ گاډو کاروبار کونکي شاکر علی زیاتوي چې دې سیمه کې د ټیکس لګولو خبرو سره دوی پر روزګار لوی اثر پریوته که حکومت ټیکس ولګو او دا گاډي بند کړل نو د گاډو مالکان او کاروبار کونکي به سخت مخالفت کوي
څنګه چې وا تلکه گاډي پر ملکن ډیویژن کې دي هغه باندې خلک مستی نه کوي دا ټول خلک باندې باندې روزګار کوي چې اوسو د کې چاغسته ده نه پاګي کې درې سلور تنه پر روزګار دي یو ډرایور دی یو کلندر دی دوه تنه مالکان نور دی چې سبزی خرڅي نو دې سره سره به موږ ته پر ملکن ډیویژن کې 25-30 لک خلک به روزګار شي نو هغه به خیر چل کوي ډاکې به کوي رزنیانی به کوي نو اسی حالات خراب دی روزانه پولیس په پلان کې دی کډا کو شو پرانا ورځ باندې نو کدا یو چوٹ بل ولګی په دې خلکو باندې دا گزار بل وشو نو منګه دی حکومت ته درخواست کوم نو په دې خلکو رحم وکړي دیول نور ټیم ورکړي مزید چې دا خلک د دې تشویش ته دې مصیبت ته آزاد شي
د ان سی پی یا نان کسٹم پیټ ګاډو قانوني حیثیت پړه ملکن ډیویژن ایکسایز اینڈ ټیکسیشن مشر جاوید خلجی وای چې د اتلسم قانون تر سوري لاندې د ملکن ډیویژن په 9 ضلعو کې دا ګاډي چلی دی شي هکچر حکومت دې سیمه کې ټیکس ولګولو دغه ټول ګاډي به ناقانونه وي ځکه چې دا ټول سمګل شوی ګاډي دي
د کسٹم زمو سدل ته عام طور لکه دوه پروسیجر کیږي یو دا چې د یو کس سره امپورٹ لائسنس او هغه ریګولر امپورٹ کوي د پالیسی ته نو هغه کسانو ګاډي اهم لکه دغه کې دی شي او بل پروسیجر هغه چې لا انفورسینګ ایجنسیز کم ان سی پی سٹف دا اونسی او بیا د طریقه کار مطابق اکشن کی او اکشن نه پس هغه ته انوسی ورکی او هغه نه پس بیا هغه لیگل شي نو دغه دوه طریقې کې دی شي
د موټر او ريجستریشن او ټیکس اغستونکو محکمې مشر جاوید خلجی تر مخه کال 2015 او بیا کال 2014 کې حکومت د نان کسٹم پیټ ګاډو ريجستر کول لپاره خصوصي رعایت امنيستي سکیم منزور کړو دی وایي چې کال 2014 کې په مقامی توګه د ان سی پی ګاډو ريجستریشن شو او ټول شمیرې یو نیم لکوه خو د هغې وروسته هم د نان کسٹم پیټ ګاډو سمګلینګ جاری دی خلجی زیاتوی چې نان کسٹم پیټ ګاډو کې دغلا ګاډي هم شامل دي او حکومت دغه ټول ګاډي د قانون په چوکاټ کې راوستل غواړي بلخوا د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ملکن ډیویژن او پاټا کې د ټیکس لګولو په نیټه د لسو کالو لپاره د مرکزی حکومت نه د غزولو غوښتنه شوې ولی مرکزی حکومت په قبایلي سیمو او ملکن ډیویژن کې ټیکس نه لګولو تر دې دمه څه قسمه فیصله نه ده کړې نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
اوریدونکو په 2022 کال کې چې اخیرنۍ ورځې شپې دي د خیبر پختونخوا امنیتي حالات د شنونکو په خبره چې یو ځل بیا خراب شوی دی. روان کال یو شمېر داسې پیښې هم شوي چې د بشري حقونو د سرغړونو له امله د اعتراض وړ بدل شوی دی. د صوبې د مختلفو سیمو خلکو د نامنۍ او د بشري حقونو د سرغړونو خلاف پراخې مظاهرې کړي دي. په عین وخت کې د صوبې حکومت ویلي چې د سیمې د امنیت ساتلو چارو ته ژمن دی او دا چې امنیتي او هم د بشري حقونو حالت له نږدې څاري. په 2022 کال کې د نامنۍ تر ټولو زیاتې پیښې په بنو شمالي وزیرستان کې وشوې چې پکې یوه د جانیخیلو د اف سي ځواک د سرتیری رحمان زمان دردونکي وژنه وه. زموږ همکارې فرخندی اسد په خیبر پختونخوا کې د بشري حقونو حالت ته په روان 2022 کال کې کتنه کړې ده. د هغې رپورټ د جانیخیلو د وژل شوي اف سي سرتیری د یوه کلیوال په غږ کې پیلېږي. تر رپورټ وروسته ستاسو لپاره یو سندره هم لرو.
دا په جانیخیلو سیمه کې و دا تقریبا کوم ستاري چې نه جوړا کړی و یو خو صرف مړول وی کنه
دا د بنو د جانیخیلو یو سیدونکو ظاهر حافظ دی چې په خپل کلی کې د هغه پیخې په اړه راتوای په کومه کې چې د دسمبر په 15مه وسلوالو د اف سی د یو سرتیری رحمان زمان په کور وسلوال برید وک هغه او د هغه یو ځوان زوی په ډزو وجل او رسته یې تر سر له تنه جدا کړ.
نو هغه سری چې کوم 2-3 کیلومتره لره وړي او چې کوم مین روډ دی هغه باندې را ځوان کړي وو سره یو ورکوټه باندې زوی او ځوان زوی کنه هغه هم سره کړي وو ختم کړي وو.
ظاهر حافظ وايي په 2022 کال کې د دوی په سیمه کې داسې واقعیات وشول چې په کې نه اوازې ته بشري حقوقو سرغړونه وشوي بلکې په بیانولو سره د دوی زړونه درد کړي.
کلی علاقې والا مشران راغله لاغوي وي چې را په دمر یو دیو ور دې سر دل نه راځي موږ په زیاتی دغه یو نور نه امید یو دار سینا
په 2022 کال کې د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان او بنو ضلعو کې د نامنۍ زیاتره پیښې مخې ته راغلي. د بنو یو بل اوسیدونکي ډاکټر سبحان ولی د 2022 کال په اړه وایي د 2022 کال په جون میاشت کې د وزیرستان د ځوانانو د تنظیم سلور غړي تمیر علي په حیدر خیلو کې په داس حال کې وژل شول چې له یو ملګري سره د ډوډۍ تر خوړلو وروسته بیرته تمیر علي ته روان وو. د وزیرستان اوسیدونکو وایي هلته په دغه کال په هدفي بریدونو کې ګڼ خلک وژل شول او دوی پر ضد سو سو وارې احتجاجونه وکړل. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکو شاه وزیر خان مشال ریډیو ته وایي دوی یوازې امن غواړي.
امن غوړو خپل ډویژن ته امن غوړو خپل صوبې ته امن غوړو خپل مملکت ته امن غوړو او امن د مو بنیادی حق ته.
بلخوا په 2022 کال کې د جنوبي وزیرستان د کامی سملای غړي علي وزیر لا هم د کراچۍ له جیلا خوش نه شو. د هغه د بند د دسمبر په 14 دوه کال پوره شو لا اوس یې دریم کال روان دی. د دسمبر په 23 هم د علي وزیر د خوشی کولو لپاره په ډیر اسمن خان کې یو احتجاجي لاریون تر سره شو. د علي وزیر وکیل قادر خان وای چې کله یې په یو مقدمه کې ضمانت وشي نو پولیس ورپسې بلا راو باسي.
دا درې کې سونه دلته کې د باندې د کراچۍ دی باندې درې واړو کې د په ضمانت ته او د دې نه علاوه په د باندې درې کې سنور دی چې یو د میران شاه دی یو د ډي اي خان دی او یو په د چار صدې د عدالت.
بل خو د بشري حقوقو فعال ادریس خټک چې دا وخت راول پنده په اډیالا جیل کې دی د 2021 کال په دسمبر کې د پاکستان یو پوځي عدالت هغه ته د ریاستي رازونو د ساتنې او جاسوسۍ مخنیوي قانون افیشل سیکرټ اکټ له مخې د 14 کلونو قید سزا وربلې خو هغه دا پریکړه چیلنج کړې ځکه چې د هغه وکیل انعام الرحیم وایي پوځي عدالتونه پر یو ملکی وګړي د پوځي قوانینو د عملي کولو اختیار نه لري. د ادریس خټک لور تالیا خټک مشال ریډیو ته وایي دا مشرخورې د پلار د بند له وجې د ذهني تکلیف نه تیریږي. اوس خو 3
ایئرز نو زیات کیږي چې بابا مشر نشته دې سمره شروع کې څومره سخت وا او ما کوم لرلو ما کوم را سخت دا چې موږ غو لایف کې ټول امپورټنت ایونټس چې پاپا مس کړ څنګه د ما چې د کنوکیشن شولو کلا ټول پاپا لګ خپل پین سر تصویر نشته نو ما سره سکنه مو تصویر ایستو تا.
بلخوا د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو فعال ګلاله اسماعیل پلار پروفیسور محمد اسماعیل وای له 2000 کال راهیسی په عدالتونو کې مقدمه روان دي خو تر اوسه معلومه نه ده چې فیصله به کله کیږي.
اوس یې را باندې د سایبر کرائم
کې بل کیس چې کوم دی نو په عدالت کې شروع کړ بل عدالت کې چې څوک بیا انسانو کو خبر کوي نو ریاست دغه خلاف جاري کیسونه ده دروغو کیسونه ده دروغو ګواهان
په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو یو فعال او وکیل شبیر حسین کې ګیانه چې زیاتره د لادرکو کسانو مقدمه کوي وایي داسې کورنۍ ورته راځي چې خپل خپلوان یې لادرک دي او دوی ته هیڅ معلومات نه وي
معلومات شرط دي فلک تومره پتیار کې ساتل شوی دی یو مثال درکوم چې دا کرکنا یو زنانه راغلی و او لاغي زوی دې درک دي بدرو کالو درې کالې ارې ادارې ته خاصونه کړی چې ول جواب کتل نو ورکو او دا غیر کوستوم دل چې ماته سره دوه چې را مشمول سره دي زموږ پکیټ کې د خپلان کې دي
د 2023 کال په اگست میاشت کې پوبنو کې دینی مشرانو په یو مظاهره کې ول چې خزی به پارکونو ته نسی د ځینو دینی مشرانو وینا و چې پارک ته د خزو ورتګ د سیمې د دود خلاف کار دی خو بل خوا د نومبر په میاشت کې د جنوبی وزیرستان د وانی انجلو زده کوونکو د خپل کالج د فعالولو لپاره مظاهره وکړه د دوی غوښتنه وا چې د وانی ډیګری کالج د ورته زر فعال کړی شي د وانی نه د عوامي نېشنل ګوند یو غړی عبد وزیر وایي خبره ده چې پیغلی او ځوانان یې اوس په خپل حق غوښتلو پوه شوي دي
په فیمل کې دومره شعور راغی خپل حق ته پاره یو ځای ته وصل شي او ورسره نه دا چې سلطان کې دلته چې کوم دی هغه ډیر دا ځای دی چې د مخته ته څوک بالکل ودرې دی هنه شي
په 2023 کال کې په سوات پنیر شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان بنو باجوړ کوزدیر پیښور لکی مروت او ټانګ کې د نامنې د پیښو د وسلوالو د بیا فعالیتو او د بشري حقوقو د سرغړونو خلاف پراخه مظاهره او لاریونه ترسره شول او د ټولو یو وینا و چې امن غواړي
چې لکه څنګه چې باجوړ خلک د وزیرستان خلک سوات خلک لکی مروت خلک بولیر خلک د پیر خلک کار به کول شوې دي
بلخو د افغانستان کې د طالبانو لخوا پر نجونو د لوړو زده کړو تر بندیز وروسته د 2023 کال د دسمبر په 28 په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند د زده کوونکو سازمان پښتون سټوډنټس فدرېشن غړو او افغان زده کوونکو مظاهره وکړه دوی ویل تعلیم حاصلول د نجونو بنیادی حق دی بلخوا د دسمبر په 28 هم د جنوبی وزیرستان په مکین کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د سیمې د امنیت او د بشري حقوقو د خوندي ساتلو لپاره احتجاج وشو چې ورته د غورځنګ مشر منظور پښتین هم ورغلی وو
چې اوس پینګیرای پلار او تر او تر ګرځي خپل زوی غواړي یو امور په انتظار ناشته د زوی یو رښتای
د سیمې د امنیت لپاره د مکین په احتجاج کې په سلګونو خلکو ګډون وکړ
شاز